میرسد. از امروهیتون تشکر. در یک ساعت دیگر سالی محمد سالی با شماست. خوش آمدین آقای سالی.
مننه نیمی صاحب. ته ستړی مې صاحب په کابل کې د سهار اته بجې سوې روان خبرونه تر 9 بجو ده چې په دویم نیمایي کې د ازادي راډیوي مجله اورېدلې سوې. وبوري چې د امریکا ولسمشر نن د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلانوي. نور رپورټونه هم لرو، خو نوریاس نوري په پیل کې خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن د افغانستان د جګړې په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال افغانستان ته د وسلوالو طالبانو او القاعده په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د په زرګونو نورو عسکرو د لیږلو اعلان وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو د افغانستان او د نړۍ د بشري حقوقو فعالانو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا حکومت پرون وویل د ایران حکومت 15 بریتانوي بیړۍ چلوونکي چې د فارس خلیج په څنډه کې تم شوي وو نیولي دي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. ټاکل شوی ده د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن د افغانستان د جګړې په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال افغانستان ته د وسلوالو طالبانو او القاعده په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د په زرګونو نورو عسکرو د لیږلو اعلان وکړي. اوباما به خپل نوې ستراتیژي نن شپه په 8 بجو یعنې د افغانستان په وخت سبا سهار 5:30 بجې په نیویارک کې د ویست اپوینټ اکاډمۍ څخه ملت ته په وینا کې اعلان کړي. اوباما د افغانستان د جګړې په اړه خپل پلانونه وروسته له هغې په ډاګه کوي چې په دې اړه له 3 میاشتو راپدې خوا له خپلو امنیتي سلاکارانو سره خبرې کړي دي. د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې اوباما به اعلان کړي چې افغانستان ته یې د 1,500 نورو عسکرو د لیږلو پرېکړه کړې ده. د دې عسکرو په استول کېدو سره به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر نږدې 10,000 تنو ته ورسیږي. امریکایي چارواکو وویل اوباما به دغه راز په خپلې وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پر اهمیت ټینګار وکړي څو وکولی شي په خپله د هېواد د امنیتي چارو اساسي مسؤلیت په غاړه واخلي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ولسمشر د یکشنبې په ورځ په اوسته د افغانستان په اړه د دغې نوې ستراتیژۍ د تطبیق امر ورکړ او هم یې د خپلې ستراتیژۍ په اړه د روسیې، فرانسې او برېټانیا مشرانو ته معلومات ورکړل. د اوباما د وینا د مخه برېټانیا پرون اعلان وکړ چې غواړي افغانستان ته 1,500 نور عسکر ولیږي. په دې سره به په افغانستان کې د برېټانوي عسکرو شمېر له 10,000 واوړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان په جنوب کې یو برېټانوي عسکر په یوې چاودنه کې ووژل شو. د دې عسکر په وژل کېدو سره د روان میلادي کال راهیسې د وژل شوو برېټانوي عسکرو شمېر تقریبا 100 تنو ته ورسېد. په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د برېټانوي پوځیانو د تلفاتو شمېر 226 تنو ته رسېږي چې 204 یې په شخړو کې وژل شوي دي. د برېټانیا په زرګونو عسکر په هلمند ولایت کې اندېره دي. د ملګرو ملتونو چارواکو او د افغانستان او د نړۍ د بشر د حقوقو ادارو پر دې خبرې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د تامین په برخه کې زیات کار وشي. په افغانستان کې د یوناما د بشر د حقوقو مشر پرون مشر نوران نیلان پرون په کابل کې یوې خبري غونډې په مهال وویل چې باید په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دا وایي ښځې او نجونې په خپلو کورونو، کلیو او په زندانونو کې د جنسي تیریو له خطر سره مخامخ دي. د بشر د حقوقو فعالانو د افغانستان له سترې محکمې، ملي شورا او د ښځو د چارو له وزارت څخه غوښتي دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې غوره قوانین تصویب کړي. خو په افغانستان کې د ښځو د چارو وزیر حسن بانو غزنفر وایي چې د افغان میرمنو د ژوند د ښه والي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کموالي په برخه کې یوه نوې ستراتیژي جوړه کړې ده چې د تاوتریخوالي له کمولو سره به مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د متحده عربي اماراتو ملي ټیم ته ماته ورکړه او د متحده عربي اماراتو د شلو اورونو د سیالیو اتل شو. افغانستان په دې تورنمنت کې شپږ لوبې وکړې او ټولې وګټلې. په کابل کې د کرکټ د بورډ رئیس حاجي عزیز الله فضلي وویل یوازې یوه میاشت وروسته به افغانستان د شلو اورونو په هغې مسابقه کې هم برخه واخلي چې به ترې غوره ټیمونه د 2010 میلادي کال د شلو اورونو د نړیوال کپ لپاره ټاکل کیږي. د برېټانیا حکومت پرون وویل د ایران حکومت 15 برېټانوي بیړۍ چلوونکي چې د فارس خلیج په څنډه کې تم شوي وو نیولي دي. ښایي دا اقدام د ایران او برېټانیا اړیکې لا پسې خرابې کړي. برېټانیا هغه هیواد دی چې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام درول غواړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دغه بیړۍ له بحرین څخه حرکت کړی وه او د دوبۍ پر لوري روانه وه او کیدای شي په ناپامۍ د ایران قلمرو ته داخله شوې وي. ټاکل شوی ده ټاکل شوی و دغه بیړۍ د دوبۍ او مسقط ترمنځ د بیړیو په سیالیو کې برخه واخلي. دغه سیالۍ د نومبر په شپږویشتمه پیل شوي دي. برتانیا وایي دغه پنځه برتانویان اوس هم په ایران کې دي او د خوندیتوب په اړه معلومات نه لري. د ایتالیا د عدلی وزیر وایي د تنزانیا دوه اوسیدونکي چې د ګوانتنامه په زندان کې ساتل کېدل له واشنگټن سره تر اوږدو خبرو وروسته خوشې شوي او ایتالیا ته رسېدلي دي. د عدلی وزیر پرون ناوخته وویل عادل بن مبارک او محمد ابن ریاض ناصری به په ایتالیا کې محاکمه شوه. ایتالیا یو ټلویزیون وویل دغه دوه کسان دغه هیواد ته رسېدو وروسته په میلان کې توقیف شول. د هالند د هاګ نړیواله محکمه به نن له سربیا څخه د کاسوو د خپلواکۍ قانوني ستونزې وڅېړي. د کاسوو البانی نژاد اکثریت قوم د تیر کال په فبروري کې خپل خپلواکۍ وروسته تر هغه اعلان کړ چې یو شمېر نړیوالو څارونکو کوښښ وکړ د کاسوو او سربیا ترمنځ سیمه کې د میشتیدنې پر مسلې خبرې وکړي او دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل کړي. سربیا وایي د کاسوو دغه تجزیه طلبي له تاوتریخوالي سره ملګري وه او نړیوال قوانین یې مات کړي دي. له محکمې څخه غوښتنه شوې چې د کاسوو د خپلواکۍ په اړه د خپل دریز مشخص کړي څو په دې توګه د نړیوالو لخوا د پرسمیت پیژندلو د لړۍ مخه ونیسي. خو دغه محکمه په قانوني ډول دغه اعلان نشي کولی، یوازې مشوره کولی شي. د نړۍ تر شپېتو زیاتو هیوادونو د کاسوو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلې چې په هغو کې د امریکا ترڅنګ د اروپایي ټولنې ځینې غړي هیوادونه هم شامل دي. خو سربیا او د روسیې متحدینو د خپلواکۍ د دې اعلان سخت مخالفت کړی دی. او د اروپایي اتحادیې اصلاحي تړون چې د لزبون تړون په نوم یاد شوی نن عملا تطبیق کیږي. دا وروسته له هغه چې د چک جمهوریت تیره میاشت دغه تړون د تطبیق په وړاندې وروستی خنډ لري کړ او هغه تصویب کړ. دا و د افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
دا مهال په کابل کې سهار 8 بجې او پوره و دقیقې دی پرونه خبرونه کې. پرونه خبرونه کې چې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما بنن د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي په نیویارک کې اعلان کړي. د اروپا ځینې غړي هیوادونه غواړي په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي، خو فرانسه وایي چې خپل پوځیان باندې زیاتوي. د اروپا د تروریزم ضد مبارزې د څانګې یو مشر وایي د طالبانو مشر ځان له القاعده شبکې لري کړی دی. وروسته په خبرونه کې د ازادي رادیو راډیو مجله هم خبريږي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما بنن د افغانستان د جګړې په اړه خپل نوې ستراتیژي په نیویارک کې د ویست پوینت اکاډمي څخه ملت ته په وینا کې اعلان کړي. خو اوباما مخکې لدی چې د امریکا خلکو ته خپل وینا کې خپل ستراتیژي په ډاګه کړي، په دې اړه د ناتو متحدینو او د کانګرس یو شمېر مهمو غړو ته د معلوماتو په ورکولو پیل کړی دی. د واشنگټن د ازادي راډیو خبریال اندري اف ټولي په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وار له مخې د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژۍ د تطبیق امر ورکړی او د خپلو پلانونو په اړه یې د روسیې، فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل اوباما د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره په ټلیفون کې په دې اړه خبرې وکړې، او وروسته یې په همدې ورځ د دفاع له وزیر رابرټ ګیبس او د ملي امنیت د شورا له سلاکار جیمز جون سره وکتل او د خپلې وروستۍ پریکړې په اړه یې ورسره خبرې وکړې. د نوموړي په وینا دا غونډه له مخکې نوه پلان شوې. اوباما به خپله نوې ستراتیژي نن د امریکا په وخت د شپې په 8 بجو، یعنی د افغانستان په وخت سبا چهارشنبه سهار 5:30 بجې، په نیویارک کې د ویست پوینت اکاډمۍ څخه ملت ته د ټلویزیونی وینا له لارې اعلان کړي او په غالب ګمان به نوموړی افغانستان ته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د 10,000 نورو عسکرو د لېږلو اعلان وکړي. خغلی ګیبس وویل چې له پلان سره سم له اروپایي مشرانو سره د اوباما د ټلیفوني تماسونو په لیست کې د ډنمارک صدر اعظم لارس لیوکی راسموسن، د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی، د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف شامل وو. دغه لاس ټاکل شوی ده چې اوباما به په دې اړه د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي، د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداري، د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل، د پولند له صدر اعظم ډونالد توسک، د چین له ولسمشر هو جنتاو او د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره هم خبري وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند ګیبس وویل چې اوباما به د کانګرس له مهمو غړو سره د سیشن بي د ورځې له غرمې وروسته وګوري. ګیبس د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې اوباما غوره ګڼلی چې لومړی بهرنیو مشرانو ته د خپلې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړي وویل: په افغانستان کې ISAF یاد نړیوالو مرستندوی ځواکونو ماموریت له ګڼ ملتي ځواک څخه جوړ شوی او طبعاً امریکا پکې ډیره ونډه لري. خو که ولسمشر د جرمني، فرانسې، ډنمارک یا نورو هیوادونو له مشرانو سره غږیږي، دا په دې معنی ده چې دوی د دې ماموریت با ارزښته شریکان دي. په افغانستان کې په اوس وخت کې د امریکایي عسکرو شمیر شاوخوا 1000 تنو ته رسیږي. پر دې سربیره په دې هیواد کې د ناتو په چوکاټ کې د نورو متحدینو 16000 عسکر هم دیره دي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل تر هغو پورې چې د ناتو ځواکونه په افغانستان کې دي، ولسمشر غواړي د پاکستان رول ته ډېره پاملرنه وکړي. د هغه په وینا اوباما په دې باور دی چې پاکستان باید په دې جګړه کې رغنده رول ولوبوي. سبا ته د اوباما د وینا یوه مهمه برخه به له پاکستان سره زموږ د اړیکو په اړه څرخي، او یو ځل بیا به له پاکستانیانو سره پر هغو نویو ډیپلوماتیکو اړیکو غور وشي چې د ادارې په پیل کې په ډاګه شوي وو. لکه څنګه چې نن سهار ما وویل، د سخت دریځو په وړاندې مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. زما په فکر زموږ اړیکې قوي دي، او د همدغو نویو اړیکو او ډیپلوماسۍ په نتیجه کې د سخت دریځۍ په وړاندې زموږ هڅې پیاوړې شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل دا ډېره مهمه ده چې افغانان، امریکایان او د ناتو متحدین په دې پوه شي چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې ISAF ځواکونه د هلته تر یوه ناڅرګند وخت پورې پاتې شي. دا ماموریت دایمي نه دی. اوباما به وویل چې موږ هلته له افغانانو سره د دې لپاره یو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه، د ملي اردو عسکر او پولیس وروزو، څو دوی وکولی شي چې په خپله د هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي، او د وسلوالو کسانو په وړاندې چې عام ملاتړ نه لري مبارزه وکړي. دا زموږ ماموریت لومړنی او تر ټولو مهم لومړیتوب دی. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس دغه راز د کرزی له ادارې سره د ستونزو یادونه هم وکړه، او ویل اوباما له خپل دفتر افغان ولسمشر ته په ټلیفون کې ویلي وو چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې او د ښې ادارې د جوړولو لپاره یو نوی فصل پرانیزي.
و موردل چې د امریکا ولسمشر نن د افغانستان په اړه خپل نوی پوځي ستراتیژي لا نوی ټاکل شوی. اوباما د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي چې د هغوی ملاتړ را جلب کړي. په هغو یوادونو کې بلوروسیې سره هم خبرې کیږي. هم د اوس سره له کابل د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر سپای د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. سپای صاحب، سهار مو په خیر او مننه چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. اول خو د افغانستان په مسله کې لوروسیې سره خبرې اترې ستاسو په نظر څه معنی لري؟
ډېر مهرباني زما سلامونه مو ومنئ. خبره دا ده چې افغانستان پس له بند کنفرانس نه د غربي نړۍ د عسکرو کوربنه خاوره ده، او په تاس باندې هم ګاونډي لري، هم پخواني هغه قوتونه، خصوصا هغه جهاني لوی دویم پخ په یو وخت شوروي اتحاد بلل کېده، هغه اوس هم په ګاونډ کې پروت دی، او هغه نه غواړي چې د هغوی هغه ستراتیژیکې ګټې او ملي منافع د غربي هیوادو د اهدافو او ملي منافعو قرباني شي. نو ځکه هم که پاکستان کې وضع خرابي د لوجستیکو لارو نه د مرستو رسولو غربی وادو عسکرو ته اهمیت لري د روسیې لاره، او هم د منځنی ایشیا چې تر اوسه پورې د کامنویلت یا مشترک المنافع وادو د شوروي پخواني شوروي غړي دي، هم د ماسکاو نه هدایت اخلي. په دې لحاظ بجون دي چې ماسکاو، بیجنګ، هند، پاکستان، خصوصا دا هیوادونه مشترک یا امانگی و سر ایجاد نشی، یواز د افغانستان و پاکستان موضوع الاول خود این همه چه بنمللی تروریزم در ختمه و فکر کنم چه دیر امکان به اونه لری.
بله سپای سب، زین امریکایی چرواکی وی کله چه دوی پیراق که خپل پوزیان زیاد کرل په دغه هیواد که خشونت یا تاو تریخوال کم سو، ساس په نظر دغه تجربه با پا افغانستان که کار وکی، یعنی پا افغانستان که د پوزونو یا د عسکر زیاتول با ساس په نظر تاو تریخوال کم کی؟
فکر نکوم. ولی چې په عراق بل هیواد دی، افغانستان بل هیواد دی، د عراق ملت بل خصوصیات لري، د افغان ملت بل خصوصیات لري. په عراق کې یو اقلیت د سنی حکومت کوو، هغوی عسکر زیاد کړل، هغه اکثریت د شیعه چې خوښ و د دغه حالت نه د عسکرو سره مرسته وکړه، او شاید وضع نورمال کېدو خواته بیولی وي. اما افغانستان کې برعکس و، یو اکثریت راتو دوی راغله لاقدیتونو لمانځه بوته، او نه یوازې لمانځه بوتل، بلکې هغه کلو بانډو او ولایتونو ته سوقیات شول، او هلته په خپلو کورو کې هم پرېنو خودل، او همدا د عراق جګړې ته تګ د امریکا وه چې افغانستان کې القاعده او د هغو ملګري یې بیا اورګنایز کړل، او سازمان یې ورته ورکړل، او جنګ یې دلته بیا ګرم کړ. نو افغانستان د جغرافیایي لحاظ هم دشته نه ده، دا غرایي هیواد دی، خصوصا هغه منطقو کې چې غربي هیوادونه جنګي دي د القاعده په نامه ډیورن لاین په سر باندې. دلته که په میلیونونه عسکر هم راوستل شي، په دې 2600 کیلومتر د چترال نه تر بلوچستان پورې دا ښکاري هم نه چې څومره عسکر دي.
بله سپای صاحب، له یوې خوا امریکا غواړي چې افغانستان ته تقریبا 10,000 پوځیان راولېږي، بلې خوا ته امریکا وایي چې دوی به تل په افغانستان کې نوی چې د افغان حکومت مرسته وکړي. ستاسو په نظر دغه څرګندونې څه معنی لري او دغه اقدام څه معنی لرلی شي؟
او هر کله چې یو قوت چېرته موجوده وي، خصوصا که هغه قوه ډېره موافقه او بریالۍ هم نه وي او په خوشحالۍ نه شي وتلی، نو هغې د ویستلو دپاره هم یو بل قوت لازم ده چې زمینه ورته مساعده شي تر څو هغوی صحیح سلامت ووځي. نو همدا مفکوره ده ولې چې د خارجېدو پالیسي ده د اوباما، او هم دا خبره ده چې دوی دا قوه چې رالیږي قسمت د اعظم یا سم نیمایی د افغان عسکرو د ټریننګ لپاره رالیږي، چې دوی غواړي په سری صورت سره هر څومره زر کولی شي افغان عسکر وروزي تر څو د خپل مسؤلیت د امنیت هم په خپل لاس کې واخلي. او دا یې ورسره ویلي دي چې افغانستان د امریکا دایمي استوګنځای نه دی. معلومه ده چې یو مملکت کې دایمي امنیت او پیشرفت متضمن خپل دغه مملکت خلک دي، نه بهرنیان.
بله ډیره مننه له کابل د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپیرا سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې وو. په داسې حال کې چې ټاکل سوی نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي، د اروپا یو شمېر متحد هیوادونه غواړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمېر زیات کړي، خو فرانسه وایي چې د خپلو عسکرو د شمېر زیاتول نه غواړي. برېټانیا په داسې حال کې افغانستان ته 1500 اضافي سرتیري لیږي چې په دې هیواد کې د افغانستان له جګړې څخه د خلکو ملاتړ کم سوی. د نړیوال اژانسون رپورټ په دې اړه درته وړاندې کیږي، البته تر لنډې وقفې وروسته. د برېټانیا صدر اعظم د دوشنبې په ورځ اعلان کړ چې 1500 نور برېټانوي سرتیري به د افغانستان جنوب ته تر یوې میاشتې پورې ولېږل شي. ګوردن براون دغه خبرې په برېټانیا کې یوې غونډې ته وکړې او ویې ویل دغه اضافي سرتیري به په هلمند ولایت کې دېره شي.
I can confirm that we will move to a new force level of 9,500.
نوموړي وایي زه تاییدوم چې موږ به د پوځیانو شمېر نږدې 9500 ته زیات کړو. اضافي پوځیان به د ډسمبر په لومړیو کې د افغانستان په هلمند ولایت کې دېره سي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا نور متحدین د اوباما د ستراتیژي اعلان ته سترګې په لار دي، او ځینې هیوادونو خو افغانستان ته د اضافي سرتیرو په لېږلو کې زړه نازړه دي. بریتانیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9000 سرتیري لري، خو براون په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د 1500 اضافي ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس خبر هم ورکړ. اوس چې بریتانیا غواړي افغانستان ته 1500 نور سرتیري ولیږي، نو په مجموعي ډول به د بریتانوي سرتیرو شمېر 10,000 ته زیات شي. براون په خپله وینا کې وویل د اضافي بریتانوي سرتیرو لېږل به له موږ سره مرسته وکړي چې خلکو ته د امن د راوستلو لپاره خپل پوځي ستراتیژي پلی کړو، او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې به پرمختګ وسي. د وویل تر هغو چې د امنیت ساتنې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، څه وخت ته ضرورت شته کله چې افغان ځواکونه مسؤلیت واخلي، زموږ ځواکونه به خپلو کورونو ته پر راستنېدلو فکر کوي. براون دغه راز وویل د افغانستان او پاکستان پر سرحدي سیمو به زیات تمرکز کیږي چې د القاعده او وسله والو ډلې پکې فعال دي.
As long as the Afghan-Pakistan border areas are the location of choice for RKP,
they way da Afghanistan o Pakistan sarhadi sima dal qaida la para de mishtedani zayde che dalta narewal terrorism wada kada da hukumat qazawat aw bawar da de che da terrorism sarchine bayat pa di sima ki laman za yawdal si
at its source.
Pa Britania ke da Afghanistan la pawzi mamuriyat sa khad khal gum la tar kam sawi tar 2000 lomri miladi kal rahisi tar 216 der shupuri britanvi sartiri pa Afghanistan ki wajal si widi. په عین حال کې سلواک جمهوریت هم افغانستان ته د 250 اضافي سرتیرو، ګرجستان بیا شاوخوا د زور سرتیرو د لېږلو ژمنه کړې. اخوا جنوبي کوریا هم ویلي دي چې د بیارغونې په برخه کې به په لسګونو مامورین افغانستان ته ولېږي. د پولنډ صدر اعظم بیا ویلي دي چې افغانستان ته به 2000 پوځیان ولېږي. ډېر پولنډي سرتیري په غزنی ولایت کې ماموریت لري. بلخوا استرالیا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جګړې په ماموریت کې د امریکا ملګرتیا کوي. دا خبرې د استرالیا صدر اعظم کیوین راډ وکړې. هغه وویل په جدي ډول په افغانستان کې د جګړې د ماموریت ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له فرانسې څخه غوښتنه کړې افغانستان ته 1500 اضافي سرتیري ولیږي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه رپورټ نه دی تایید کړی. ویل کیږي افغانستان ته د نورو فرانسوي سرتیرو د لیږلو غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن لخوا د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر څخه د پنځشنبې په ورځ په یو ټلیفوني تماس کې سوې ده. فرانسې د محل په افغانستان کې 3500 عسکر لري. د فرانسې حکومت ویلي دی چې لا د خپلو عسکرو د زیاتولو پلان نه لري. راپورونه وایي چې مکدونیا او ایټالیا هم غواړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا محل په کابل کې د سهار 8:21 دی. د اروپا د ټوریزم ضد مبارزې د څنګه مشر په بروکسل کې وویل چې د طالبانو مشر ځان لال قاعده شبکې یو ډول لری کړي څو په دې ډول په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اروپا د ټوریزم ضد مبارزې د برخې مسؤل ګیلس دی ګارچوف وویل القاعده شبکه چې په افغانستان او پاکستان کې د افغان طالبانو پرته د یو شمیر نورو ډلو حمایت جذب کړي، اروپایانو ته لا هم یو غواښته. د نوموړي د سرګندونو جزئیات د لویدیز اژانسونو په استناد د احمد شیبر رپورت کې اوري.
په داسې حال کې چې امریکا د القاعده شبکې د ځپلو لپاره د افغانستان نوې ستراتیژي جوړوي، په اروپا کې د ترورزم ضد ډلو خبرداری ورکړی دی چې لا هم القاعده د اروپا لپاره اصلي امنیتي تهدید دی. د اروپا د ترورزم ضد مبارزې د برخې مسؤل ګیلس دی کارچف وویل زموږ امنیت ته تر بل هر څه القاعده ستر ګواښ دی. ښاغلی کارچف په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو د غونډې ترڅنګ خبریالانو ته د دوشنبې په ورځ دا هم وویل چې موږ باید د دغه تهدید د مخنیوي لپاره مشترک هڅې وکړو، داسې چې لومړی افغانستان ته توجه وکړو او له پاکستان سره ډیر کار وکړو. نن ناوخته د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلانوي او ویل کیږي چې د امریکا ولسمشر په افغانستان ته تر 10,000 د ډیرو نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړي او هڅه به وکړي چې له مشکوکو ترستانو سره د جګړې پر ځای په نوې ستراتیژي کې د افغانستان د حکومت امنیت ته توجه ډیر کړي، چالته ډیر خلک ووسی څو په دې ډول د خلکو اعتماد جذب کړي او هغوی د افراطیانو پر ضد وپاروي. د اروپا د ترورزم ضد مبارزې د برخې مسؤل ګیلس دی کارچف وایي چې تر اوسه د امریکایي بي پیلوټ الوتکو په بمباریو کې د القاعده شبکې له شلو مهمو مشرانو تر نیم ډیر وژل شوي دي، خو لا هم شاوخوا 300 مهم مشکوک ترورستان فعال دي. ښاغلی کارچف زیاته کړه چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر تر پخوا له القاعده ځان ډیر ګوښه کوي، ځکه چې د ده هدف اوس دا دی چې په افغانستان کې بیا واکمن شي. د اروپایي ټولنې د ترورزم ضد څانګې مسؤل بیا وویل مولا محمد عمر د دې لپاره له القاعده ځان لږ ورټول کړی دی چې دی غواړي د اسلامي نړۍ ملاتړ جذب کړي. که دی القاعده ته ډیر ورنږدې شي نو په منځني ختیځ کې به د یو شمېر هیوادو حمایت له لاسه ورکړي او د عربستان حکومت هم نه غواړي چې دی له القاعده سره نږدې وي.
د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژي په دې هیواد کې د پوځیانو پر زیاتولو او ځینو نورو مسایلو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې خبرې کړي چې له احمد شیبر څخه لنډې زوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلانوي. د دې مسلې په درشل کې په لندن کې چاپېدونکي ورځپاڼې ټایمز په دې عنوان مقاله خپره کړې. اوباما دې دا توضیح کړي چې افغانستان ولې د ویتنام نه دی. په دې مقاله کې لیکل شوی دی چې د اوباما وینا وار له مخه له تاریخي ښکاري او تاریخي بڼه یې خپله کړې ده. داسې چې ولسمشر اوباما باید په خپلې وینا کې یو لور ته د امریکا پوځي جنرالان قانع کړي چې د القاعده او طالبانو پر ضد د دشمني پر خپل حال دي، او بل لور ته باید خپل ګوند او د امریکا خلک قانع کړي چې د ستراتیژي داسې تنظیم شوې ده چې له افغانستانه به امریکا د دې ستراتیژۍ له مخې داسې ووځي چې د امریکا حیثیت او امنیت به ورسره زیانمن نه شي. تایمز ورځپاڼه زیاتوي چې د نویو امریکایي ځواکونو لومړۍ جګړه به په هلمند کې وي، په هغه ځای کې چې د کوکنارو له امله طالبان غشتلي دي. د ورځپاڼې په وینا په کندهار کې د یوه امنیتي کمربند جوړېدل به بله مسله وي چې نوي امریکایي ځواکونه به ورسره مخامخ وي. تایمز ورځپاڼه که افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو پر احتمال شخیشي، امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال بیا له اروپایي هیوادو افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو مسلې ته اشاره کوي او لیکي چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له اروپایي هیوادو هیله لري چې افغانستان ته دومره عسکر واستوي چې لږ تر لږه سم محسوس وي. وال سټریټ جورنال د ښاغلي راسموسن دا خبره اقتباسوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل نه یوازې دا چې د افغانستان په ضرر دي، بلکې د لویدیځ د امنیت په ضرر هم دي. د راسموسن په وینا بیا ورځپاڼه وړاندې لیکي، لویدیځ د دې لپاره په افغانستان کې دی چې د دې مخه ونیسي چې یو ځل بیا دغه هیواد د ترورستانو په خوندي اډې بدل نه شي. راسموسن وایي که چېرته طالبان او القاعده ډله افغانستان ونیسي، نو د پاکستان په ګډون چې یو اتومي هیواد دی، ټوله سیمه به ډېر ژر بې ثباته شي. وال سټریټ جورنال د ناټو د عمومي منشي په وینا بیا لیکي چې دی وایي د افغانستان جګړه یوازې د اوباما مسؤلیت نه دی. نو کله چې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه پریکړه وکړي، اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې د امریکا د مرستې لپاره تر وسه وسله خپل لوري خپلې هڅې وکړي.
د جرمنی د نازیانو د دورې د ورستی غړي جان دیمیانوک محاکمه به څنګه کیږي؟ دغه ناتیا کلن ساتونکی په دویمه نړیواله جګړه کې د 23,000 یهودانو په وژنه تورن دی. هغه پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ خپور کړي چې تر لنډ وخت وروسته به درته وړاندې شي. محاکمې تر یو ساعت زیات وخت دوام وکړ. د منشن په محکمه کې په لسګونو خبریالانو حضور درلود چې د هولوکاست د قربانیانو د کورنیو غړي هم پکې شامل وو. ناتیا کلن جام دیم یانوک د ساتونکو او روغتیایي کارکوونکو لخوا په یو درې ټایره سایکل یا ویل چیر کې راوستل سو. هغه سترګې تر ډېره حده پټې نیولې وې. جان دیمیانوک په دې تورن دی چې د نازیانو په دوره کې یې په پولنډ کې په سوبیبور نومي خونړي کمپ یا زندان کې هغه وخت د 22,900 کسانو په وژنه کې مرسته کړې چې د هلته د یو ساتونکي په توګه دنده اجرا کوله. متقاعد امریکایي جان دیمیانوک چې د موټرانو د یو میخانیک په توګه یې کار کاوه په کیف کې زیږیدلی، هغه پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي دي. د ویلی دی چې په نورو کمپونو کې خدمت کاوه او په سوبیبور کمپ کې اصلا نه وو. د ویلی دی چې دی په خپل د قربانیانو له جملې څخه وو او د روسي سرتیرو په توګه نیول شوی وو او په یو جنگي زندان کې ساتل کېده. د هغه مدافع وکیل کونتر ماول وویل، د موکل توقعات او هغه کسان چې په دفاع کې ولاړ دي وایي دی به برات ترلاسه کړي، ځکه اوس قانوني وضعیت تر پخوا بدل شوی دی. د تر اوسه په کوم مشخص وخت کې د کوم مشخص جرم مسؤلیت نه دی منلی. دی د بل په لاس لوبول شوی. مسؤول کسان هیټلر او هایدریش هیملر دي. دغه قانوني تعقیب او څېړنه یوه نوې کیسه له ځان سره لري. دوی په دې باور دي وروسته له هغه چې جام دیمیانوک ونیول سو، دی د یو رضاکار په توګه دې ته تیار سو چې له ملي امنیت یا استخباراتو سره کار وکړي او سوبیبور کمپ ته ولېږل سو. په دې وخت کې 250,000 یهودان په غازو ووژل سول. د دې قضیې کوم عیني شاهد ژوندی نه دی. د سوبیبور کمپ له پیښې ژغورل سوي کسان وایي جان دیمیانوک نه دی په یاد، خو د پیښې تعقیبونکي وایي په کافي اندازه اسناد او شواهد لري. دوی وایي په دغو اسنادو کې د پیژندنې یو کارت هم شامل دی چې له دغه کمپ څخه یې ترلاسه کړی دی. په دې کې د یوه اوکراینی د یو بیان پر اساس ځینې اسناد هم شامل دي چې 10 کاله مخکې رابرسیره کړي وو. هغه اوس مړ دی، خو ویلي وو چې جان دیمیانوک سره یې په سوبیبور کمپ کې یو ځای کار کاوه. بل غټه ستونزه دا ده چې دیمیانوک وایي کمزورې سوی، د هرې ورځې په جریان کې یوازې یو نیم ساعت اورېدل کولی سي. مخکې له دې چې د دوشنبه په ورځ د هغه محاکمه پیل سي، باربرا سټوکینګر وویل،
Der Prozess ist jetzt schon angesetzt auf 35 Verhandlungstage.
د دې محاکمې لپاره 15 ورځې وخت ټاکل شوی. ستونزه دا ده چې تورن سړی د محاکمې په جریان کې د ورځې یوازې 90 دقیقې په محکمه کې تیرولی سي. د زیاتو شاهدانو خبرې باید واورېدل سي. زیات داسې اسناد چې باید وکتل سي. تمه کېږي چې دغه محاکمه به د روان میلادي کال تر می میاشتې پورې دوام وکړي. موږ نو ویل چې کافي وخت به لرو که نه. دا د جان دیمیانوک دویمه محاکمه ده. په 1988 میلادي کال کې په اسرائیلو کې د هولوکاست د پیښې ژغورل سوی وویل چې دا د تریبلینکا کمپ تر ټولو وحشي قاتل ایوان غوندې دی. یوان چې په دې کم کې موظف و په زیاتو وژنو تورن دی. خو کله چې دی د امریکا په اوهایو ایالت کې خپل کور ته ستون سو، اسناد راووتل چې ښیي د نازي دورې په دې خونړي کم کې د ساتونکي په توګه کار کاوه. که څه هم نوموړي د تبعید په وړاندې سخته مبارزه وکړه، د سږ کال په سر کې د جرمني ته راوستل سو. خو د صوبې بور کم د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي دغه محاکمه د عدالت د ترلاسه کولو لپاره یو چانس دی. کورت گودمن هغه څوک دی چې په 1923 میلادي کال کې په دې کم کې مور او ورور وژل سوي دي. زه به د لومړي ځل لپاره دا چانس لرم چې په وژنو کې یو تورن سړی محاکمې ته راوستل کیږي. دی زما د مور او مشر ورور قاتل دی. که پر جان دیمیانوک جرم ثابت سي، د 15 کلونو په بند به محکوم سي. دا مهال په کابل کې د سهار 8:30 دی. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن د افغانستان د جګړې په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال افغانستان ته د په زرګونو نورو عسکرو د لیږلو اعلان وکړي. د افغانستان په جنوب کې یو بریتانوي عسکر په یوې چاودنه کې ووژل شو. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څانګې مشر په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې ښځې او نجونې په خپلو کورونو، کلیو او تفریح ځایونو کې د جنسي تېریو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د متحده عربي اماراتو د سیالیو اتلوالي وګټله او ټاکل شوی یوه میاشت وروسته د 2010 کال د نړیوال کپ لپاره د غوراوي په سیالیو کې برخه واخلي. د برېټانیا حکومت وایي ایران هغه 15 برېټانوي بیړۍ چلوونکي چې د فارس خلیج په څنډه کې تم شوي وو تر اوسه په زندان کې ساتلي دي. د اروپایي اتحادیې د لزبون تړون سرلنن څخه عملا تطبیق کیږي.
او اوسم د ازادي راډیوي مجله چې دا ځل عصمت سروان جوړ کړی.
د ازادي رادیویی مجله
د رادیویی مجله درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې ونې د مجله ز عصمت څاروان وړاندې کوم. هله لرم چې د اختر شپې ورځې مو خوشاله تیرې کړی وي. په دې مجله کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستي اتلولۍ په پلمه په دې میدان کې په غوړېدلو هیلو وژغیږو. د ځواني مرګ شاعر نادر فرهاد یو شعر دراورو او په رادیوي قاموس کې استاد نجیب الله منلی په سانسور شخیشي. د نامتو جرمني شاعر شیلر د 250 پلین په یاد د هغه د شعر په باب مرکه لرو. د اختر د شپو ورځو لکبل مو په دیونی کې چندان ادبی او هنری خبرونه نه درلودل، لزکه په دې مجله کې د اونۍ له ادبی کلتوري پیښو تیری شو. او د دې په ځای د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وروستۍ بریا خبرې کوو چې د ډیرو لپاره د دې بریا خوشحالي تر اختر کم نه و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د متحده عربي اماراتو ملي ټیم ته ماته ورکړه او د متحده عربي اماراتو د 60 اوورونو د سیالیو اتل شو. افغانستان په دې تورنمنټ کې شپږ لوبې وکړې او ټولې وګټلې. افغان ټیم خپل سیال ته 120 منډې هدف وټاکه، خو اماراتو دا هدف پوره نه کړی شو او ټول لوبغاړي په داسې حال کې چې په ایله کې 112 منډې جوړې کړې وې وسوسېدل. دې بری په افغانستان کې د کرکټ په برخه کې هیلې نوري هم وغوړولې. په دې باب یو مطلب لرو چې اسدالله غزنفر دراوروي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د کرکټ ټیم دومره ښه وچلېد چې د ورزشي چارو د ځینو څارونکو په نظر دغه برای تر توقع زیات و. ځکه په افغانستان کې د 24 کلونو خونړیو جګړو له تیرولو وروسته اوس ډېرې چارې هغه د چا خبره له صفر پیل کیږي. او بله دا چې کرکټ هسې هم په افغانستان کې نوې لوبه ده. دې لوبې د جنګ په کلونو کې چې افغانان پاکستان ته مهاجر شول، د مهاجرو ظلمو او ظلمکو توجه جلب کړه او چې وروسته افغان ظلمي خپل هیواد ته ستانه شول، دغه لوبه یې هم ورسره راوړه. په نړیوال ډګر کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو بریالیتوب د سپورت د چارو د صاحب نظرو لپاره په دې دلیل هم د پام وړ دی چې افغان لوبغاړي او په تیره بیا د کرکټ لوبغاړي له اکثرو ضروري امکاناتو بې برخې دي.
د مثال په ډول د افغانستان په مرکز او نورو هغو شهرونو کې چې د کرکټ د لوبې مینوال ډیر دي د کرکټ لپاره میدانونه نشته. خو د داسې ستونزو په منځ کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو چلیدل د افغان زلمو لپاره د ویاړ خبره ده او دا حقیقت یو ځل بیا جوتیږي چې که څوک په ځان باور ولري، مضبوطه اراده ولري او هڅو ته ادامه ورکړي، نو په لږو امکاناتو هم د ډېرې کامیابۍ امکان لرلی شي. د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال او فیلسوف جان پل سارتر یوه مشهوره خبره ده چې که یو څوک له مور څخه په شلو پښو هم زیږېدلی وي، خو چې د منډو په سیالیو کې اتل او قهرمان نه شي، نو د وروسته پاتوالي ملامتي به یې په خپله غاړه وي. د سارتر د دې مثال معنا دا ده چې انسان ډیر وس لري، دی کولی شي په خپل همت هغه څه وکړي چې تصور هم نه کیږي. د ځینو کسانو لپاره ورزش یوازې یو ساتیری ښکاري. د ورزش په باره کې دغسې تصور له انصافه لري دی او د ټولنې د غوړېدلو په لاره کې خنډ ګرځي. په یوه ټولنه کې د تکړه او ذهینو کسانو د شمیر زیاتوالی په هغه ټولنه کې د ورزشکارو زلمو د شمیر له زیاتوالي سره بې ارتباطه نه دی. پخوانو رومیانو متل کړی دی چې روغ عقل په روغ بدن کې وي. معلومه خبره ده چې په ناروغ او صحیر ځان نه ښه فکر کیږي او نه ښه کار ترسره کیدی شي. لرغونو یونانیانو چې د پخوانۍ دنیا تر ټولو مهم تمدن رامنځته کړ او د ډیرو علومو او فنونو ابتدا له دوی وشوه، سپورتونو ته تر بل هر پخوانی ملت ډیره توجه کوله. دوی وو چې المپیک لوبې پیل کړې او په لرغوني زمانه کې دغه دود په پیړیو پیړیو ژوندی وساته. د مورخانو په نظر ورزش ته اهمیت ورکول د یوناني ټولنې د غوړېدلو او ترقۍ یو عامل و، او دا چې لرغوني یونان تر بل هر پخوانی ملت ډیر د کار خلک لرلی دي یو علت همدا سپورتونو ته توجه و. په نړیوالو لوبو کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو چلیدل به په دغه هیواد کې د دغه سپورت او نورو سپورتونو له غوړېدلو سره مرسته وکړي او لا ډیر سلمی او سلمکی به دې ته وهڅوي چې د ژوند د سیالۍ دا ډګر هم تش پرې نشتي.
د انسان او ځناور تر ټولو لوی توپیر شاید وي چې انسان د انس او مینې څښتن دی او په جنگ جګړو قتل و قتال او بې رحمۍ ځوري شي. همدا وجه ده چې د خدای استازو لویو مفکرانو او سترو شاعرانو د سولې، امن او خواخوږۍ په ګټه تر بل هر چا ډېرې خبرې کړې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د یوه ځوانمرګ شاعر شعر تر اورو چې شعرونه له انسانیت سره د همدردۍ له مفکورې مالامال دي. نادر فرهاد یادوم چې کابو دو کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ځوانمرګ شو. نادر فرهاد د مړینې په وخت 25 کلن و. تر مرګ یو کال مخکې د شعرونو ټولګه چاپ شوې وه. د هغه له دې ټولګې څخه چې زما د لاس کرښو کې ته یې نومېږي، د کونړي یو بل شاعر ښاغلی شرر ساپی یو شعر اوروي.
زما د هر یو اندام خالقا، زما سپیڅلې هنرمند خدایا، نور نو تر ستوني را ختلی یو موږ لدا سي ویني ویني ژوند خدایا. زما په زړه کې راشنه شوی گیلا، په یو فریاد په یو سوال اړوم، د چا لویر چې کافر می نکړي د زړه صدب کې پری سوم خال اړوم. او سی وایم په جاری وایم، تل مازی او حاله خبر وی، تا دراتلن کې البوم پانی لیدی د زمانه لثاله خبر وی، تا چلا سن د بشر جوړول، تا ول چې ماته بسم دوای د تشهود پر دیس په چلی غوتا، یوازې ماته به احد وای خدا بشر د تشهود پر غوتا، څومره کانی کبي خپل ورونه وژني تا ته حتی ته سمد نه وایي ستا بندگان ستا امیدونه وژني سپېڅلی ربه چې ناراضه نه شي زما ګیله لږه بدرنګه به وه خدا غوښتنه در نه بیا هم کوم که د ماشې ګوته مو هېڅ نه وې نو څنګه به وه
اوست رادوی ادبی قاموس وارده ده دی لڑی ده بحثونو پا دوام که نن استاد نجیب الله منلی پا دی خبری کوی چی آیا پا اوسنی زمانه که سانسور چه گته لری او بل ده چی ده زان ده سانسور اولو مثبت او منفی تکی کم دی
استاد منلی په دې اوسنۍ زمانه کې چې موږ د انټرنیټ زمانه ورته وایو په رسنیو کې یو لوی انقلاب راغلی دی اوس ټوله دنیا چې ده سره وصل سوې ده د انټرنیټ په ذریعه زه همدا اوس کولی سم چې په کاناډا کې یو څوک یو څه لیکي پې خبر سمه نه پوهېږم په روسیه کې لیکي پې خبر سمه په عربستان کې لیکي پې خبر سمه او زه خپله د انټرنیټ له لارې څه لیکم او خبروم هیڅوک مې مخه نسي نیولی په دغسې زمانه کې د سانسور ماهیت تاسې څنګه ګڼئ ضرورت یې آینده یې څنګه ګڼئ
په دغسې زمانه کې د سانسور ضرورت هماغه پخوانی ضرورت دی د افکارو د خپرېدلو مخنیوی مګر عملا کار لږ ستونزمن دی هغه هیوادونه چې په انټرنیټ باندې سانسور لګوي لکه چین او ایران په دغو هیوادونو کې هم دغه سانسور دومره نه دی چې د ټولو هغو مفکورو چې د رژیم په ګټه نه دي یا رژیم د سانسورولو هیله لري هغه تطبیق کړی شي
استاد منلی دغه څلوېښت کاله پخوا تېره هفته مې ولوستل وایي انټرنیټ څلوېښت کاله نه شو څلوېښت کاله پخوا چې د انټرنیټ پیخي و نه و دا تصور هم موجود نه و زه فکر کوم یو دولت کولی شوی چې د ټولنې د منځ په افکارو کنټرول ولګوي کتاب خو به طبعا په سرحد کې به مخه نیسي د مخالف کتاب په وطن کې به چاپی نه او راډیو تلویزیون و هغه به هم اخلال پکې پېښاو دا هم عملا کیدو لیکن په اوسنی زمانه کې چې انټرنیټ ده یو څو په خپل کور کې ناسته یو داسې وسیله ورسره ده وړه چې له ټولې دنیا سره ارتباط لري او دی هم له ټولې دنیا سره ارتباط لرلی سي آیا په دې زمانه کې د سانسور کولو ورځ په ورځ بې فایده کېږي نه زه غواړم یو بل څه هم ووایم افغاني ټولنه هم خپل ارزښونه لري که افغانستان ته راسو ځینې په تاریخي لحاظ ځینې کسان لري چې باید احترام ورته وکړي ټولنه یا په ټولنه کې ورته احترام موجود دی یا یو غوته څه ویل په ځینو خلکو یا په ډیرو خلکو بده لګېږي کله کله زه د افغانستان په فرهنګي حلقو کې وینم چې واکس العمل ایجادېږي چې پلاني ولې پلاني ته داسې ویلي دي خو په تاریخي لحاظ مهم سړی دی په دې وطن کې لیکن ځینې نور کسان وایي چې د انټرنیټ په زمانه کې دغسې خواشنۍ څرګندول د دغسې سانسور هڅه کول ارزو کول د سانسور دا عملا بې فایدې ده اوس څلوېښت کاله پخوا زمانه نه ده اوس بله زمانه ده آیا واقعا په زمانه کې د انټرنیټ له جهته دومره عظیم تغییر راغلی دی
انټرنیټ او په مجموع کې د معلومات ټکنالوژي د یویشتمې پېړۍ ستر انقلاب دی هم د تخنیکي لحاظه او هم د فکري لحاظه مګر سره له دې هم په انټرنیټ کې هغه ازادي چې انټرنیټ ورکړې ده تر ډیره حده د لاوبالۍ تر حده رسیدلې ده او په دغه ځای کې یو څه محدودیتونه په انټرنیټ باندې په نړۍ کې لګول کیږي مثلا هغه عکسونه چې کېدای شي د ماشومانو هویت ته او د ماشومانو عفت ته ضرر ورسوي په ټوله نړۍ کې په هغې باندې بندیز لګېدلی دی په ځینو هیوادونو کې لکه چین او ایران چې ما مثال ورکړ په سیاسي مطالبو باندې بندیز لګېږي او دولتونه کوشش کوي چې دا تر یو حده کنټرول کړي دا کنټرول مطلق کنټرول نه دی ځکه چې انټرنیټ اساس هم دا دی چې د جال بڼه لري او د جال د یوې غوټې نه د بلې غوټې ته د رسېدلو په زرګونو لارې وي ټولې لارې نشي بندېدلی مګر هغه عمده لارې چې اکثره خلک د هغې لارونه استفاده کوي هغه بندېدلی شي دا کنټرول سر په سلو کې نه دی مګر شته
استاد منلی بیا هم همدا خبره کوم یعنی د انټرنیټ په زمانه کې یو حکومت ته د سانسور ادارې ته یا عادي افرادو ته د یوې ټولنې آیا په کار نه دي چې نسبت پخوا ته د خپلو ارزښونو په مقابل کې او د خپلو ارزوګانو په مقابل کې د خپلو فکرونو په مقابل کې لا ډیره حوصله وکړي د مخالفو خبرو د اوریدلو او تحمل کولو ضرورت لا زیات سوی نه دی ځکه چې مخه یې نه نیول کیږي یو باران د معلوماتو را روان دی نو پدې کې چې سړی د 50 کال په خوا غوندې ټینګي چې نه دا خبره خو د ما خوښه نه ده او دا خو بده خبره ده، دا آیا یو قسم خپل وخت او خپل انرژي ضایع کول نه دي؟
دا بالکل خپل انرژي ضایع کول دي، مګر په اوسنۍ زمانه کې هم ځینې داسې مسائل شته دی چې هغه ټولنیز نظم ته ضرر رسوي. د بېلګې په توګه مونږ د ماشومانو فحشا یادولی شو، د دغه شیانو عکسونه هم د دغه بازار د تودولو دپاره یو مهمه وسیله ده. نو په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتو د یو منشور په اساس په دغو موادو باندې بندیز لګېدلی دی، که څوک یې خپاره کړي هغه ته جزا ورکول کېږي.
استاد منلی، آیا دا خو ویلی سو چې د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولی شاته راغلی دی؟
زه به ستاسو د خبرې نه لږ پورته لاړ شم. د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولی ړنګېدلی دي، مګر د ټولنو اولیا منافع چې موږ مخکې ورته اشاره وکړله دا تقاضا کوي چې په دغو ړنګېدلو پولو کې ځینې ټاپوګان جوړ شي. دغه ټاپوګان به ډېر محدود وي، د ګوتو په شمار به وي، مګر باید وي او وجود باید ولري. د سانسور یو بل ټکی چې ډېر مهم دی، هغه که څه هم سانسور وجود ونه لري، انسانان په خپله، لیکونکي په خپله، د فکر تولیدونکي په خپله خپل ځان ته محدودیتونه ټاکي. دا محدودیتونه کېدای شي چې مذهبي اساس ولري، زما په فکر کې یو څه ګرځي، مګر زه په دې پوهېږم چې دغه څه چې زما په فکر کې ګرځي زما د مذهبي عقایدو سره په ټکر کې دي، نو د بیان هڅه یې نه کوم، خپل فکر په خپله بندوم. همدغه راز په ټولو ټولنو کې، حتی په ډېرو دیموکراتیکو ټولنو کې، مطبوعات د یو چا په لاس کې دی، د یو چا مال دی. هغه ژورنالیست چې دغه مطبوعات دپاره کار کوي کېدش چې دې وویریږي چې هغه مطالب چې زه خپروم د رسنۍ د خاوند خوښ نه شي، نو هغه هم په ځان باندې یو ډول بندیز لګوي چې دې ته سره سانسورشپ یا د ځان سانسورول وایي.
نو په دې حساب د ځان سانسورول یو مثبت اړخ لري یو منفي. مثبت اړخ دا بللی سو چې انسان په حقیقت کې خپل وجدان قاضي کوي، کله کله سړی فرصت هم لري، دا چانس هم لري، د تیښتې لاره هم لري، خو بیا هم فکر کوي چې نه، وجدان مې په دې راضي نه دی، دا ولې ولیکم؟ دا هم د ځان سانسور. خو دا چې سړی ویره لري او د ویرې په نتیجه کې ډیر حقایق پټ ساتي، ځینې کره کتونکي وایي خوشحال خان زړور سړی و، د زړه خبرې ټولې وکړې، نو پښتو ادب ته تر بل هر شاعر ډیر څه ورکړل، او دا د چون په ځان سانسور نه لګولی، نو دغه ګټه یې وکړه. خوشحال یو علت همدا کېدای سي، خو هغو شاعرانو چې په ځان سانسور ولګاو لږ څه یې ټولنې ته ورکړل، لږ ګټه یې ورسېده. دغسې څه ویل غواړئ؟
هدف دا دی چې د ځان سانسورول یا خپل وجدان قاضي کول دي چې دا یې مثبت اړخ دی، یا خپل وجدان راضي کول دي چې دا یې نیمه مثبت حالت دی، او یا خپل وجدان غولول دي چې دا یې هغه منفي حالت دی. زمونږ په ټولنه کې زمونږ ځینې ژورنالیستان دې ته اړ کېږي چې د خپل ژوند د ساتلو په خاطر ځینې خبرې ونه کړي. نو د ځان سانسورول که چیرې د شخص په خپل اراده او د شخص د خپل وجدان د قاضي کولو یا د راضي کولو په خاطر کیږي، هغه سره کوم ستونزه نشته. مګر که چیرې څوک د ځان سانسورول د لارې خپل وجدان وغولي یا حتی په خپل وجدان پخې کیږي، نو دا طبعا د ټولنې د فکر د ودې سره په تضاد کې خبره ده.
استاد منلی، دغه د ځان د سانسور په ارتباط باندې یو خبره کول غواړم. طبعا اره خبرونه، اره رسنۍ، که هغه اخبار دی، که هغه راډیو ده، که هغه تلویزیون دی، د یوې ادارې له لارې خپریږي، هغه اداره یو مشر لري. دغه نور چې دغه کتاب برابرۍ، د مضمون برابرۍ، د مقاله برابرۍ، دوی ډېر ځله د افغانستان غوندې ټولنو کې چې استبداد په پیړیو پیړیو ریشه لري، شرقي استبداد اصطلاح خو مشهوره ده، په دغسې ټولنو کې دوی فکر کوي چې که دغسې وکړم نو ممکن عامر خفه سي، ممکن عامر هیڅ وخت خفه نه سي، ممکن عامر هیڅ وخت هغه متن ونه لولي، ممکن عامر په هغه شکل چې ده په زړه کې تیریږي په خوشحاله هم سي. خدای له ځان سره همدغه تصور کوي، دی غواړي ځان د عامر په قالب کې واچوي. دغه شی چې ده ام په فکری لحاظ باندې دا متن کمزوری کی، ام له حقیقت سره رابطه کم کی، ام پکې صمیمیت کم کی، او که هنری اثر یې ممکن ښکلات یې هم ډېره لویه ضربه ورسوي. نو د ځان سانسور ادي اقل په دې افغاني مطبوعاتو کې، په افغاني رسنیو کې دغه جنجال هم پیدا کړی دی.
د قوانینو په روح کې ویل کېږي چې د دې لپاره چې د یو ټولنې بنسټ کېښودل شي، هر انسان تر یوه حده خپله ازادي سلبوي او دغه ازادي ټولنې ته ورکوي. دا د ټولنې اساس دی، مګر د دغې ازادۍ د سلب دپاره باید موږ معیارونه ولرو. تر کومه حده د ټولنې او د نظام جوړښت زموږ د ازادۍ په قربانولو باندې ارزي. په افغانستان کې که څه هم دولتي سانسور نشته او تر ډیره حده سانسور په ځان باندې سانسور دی، مګر زمونږ ژورنالیستان، زمونږ لیکوالان، زمونږ هنرمندان باید په دې خبره باندې ډیر جدي غور وکړي چې هغه ځای کې چې زه ځان سانسوروم دا د هغه درې کټګورۍ چې موږ وټاکلې کوم یوې پورې ارتباط لري. آیا زما وجدان دلته قاضي دی او ماته یې حکم کړی چې دا کار مه کوه؟ آیا په دغه سانسور باندې زه په یو ډول باندې خپل وجدان راضي کوم؟ او که آیا دغه څه چې زه یې کوم د ویرې له امله، د سر ساتلو په خاطر،
د عصري او تمې په خاطر،
ز خپل وجدان غولوم؟ نو دلته باید د دغه تر فرق وشي چې هغه څه چې د سر د ساتلو په خاطر کیږي هغه ته باید درناوی وشي، که څه هم مقابله باید ورسره وشي، او هغه څه چې د عصري او تمې په خاطر کیږي هغه باید په هر ډول محکوم شي.
تیرونه د جرمنی د لوی شاعر، سیاست پوه او لوی شخصیت فریدریخ شیلر 250 پلینو. شیلر د جرمنی د بل وتلی شاعر، لیکوال او لوی شخصیت گویته د زبانه سړی وو. شیلر په 45 کلنۍ کې لنډې سترګې پټې کړې او گویته بیا 20 کالو ته ورسید. خو شیلر د ژوند د پای په کلونو کې د گویته سره ګډ کار کاوه. هغه ډیر نسبنو پلاری چې پخپل هم ډاکټر وو، دای وهڅاوه چې د تب ډاکټر شي. شیلر ډاکټر شو، د ناروغانو درملنه کوله، خو فکر او استعداد یې په شعر او ادب کې وو. هغه پخپل شعرونو کې د وخت چارواکي ملامتول، که څه هم چې د شیلر ډیری لیکنې د نړۍ په بیلابیلو ژبو ژباړل شوي، خو په پښتو کې چندان څرک نه لګیږي. په جرمنی کې میشت افغان او د جرمنی پښتو ډکشنری مؤلف ډاکټر اکرم ملک زید د شیلر په باب ډیر معلومات لري. له هغه سره فریدی حسیفی مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې شیلر د جرمنی په ادبیاتو کې کوم ځای لري.
د جرمنی شعر او ادب په اسمان کې دوه ستوري ډېر ځلانده او ډېر لوی ستوري دي، چې یو یې ګویته دی چې په کابل کې ګویته انسټیټیوټ د هغه په نامه شته، او بل یې فریدریخ شیلر دی. په داسې حال کې چې ګویته پښتورو عمر تر 3 کلنۍ پورې ورسېده، فریدریخ شیلر په ځوانۍ کې مړ شو، یعنې عمر یې د 46 نه تېر نه شو. فریدریخ شیلر په خپله د یو کورنۍ نه دی چې اصلا د دې کورنۍ طبي کورنۍ، پلار یې چې و حتی جراح و، خو د جراح پخوا اقتصاد دومره ښه نه و په جرمني کې. نو ده وغوښتل د ده پلار چې د زوی عمومي ډاکټر شي، نو ده خپله بیا فریدریخ شیلر طب ولوسته. غیر د دې نه چې د طب ولولي، د هغې نه مخکې د حقوقو فاکلته لوستې وه، د هغې نه مخکې حتی دی افسر هم و. نو کله چې دی د فاکلتې نه خلاص شو، د ده اقتصاد دومره ښه نه و، د هغه زخمیان، د عسکر زخمیان، د دوی علاج به یې کوو، ده باندې د ده ګزاره نه کېده. نو په دې وجه باندې د بیا د شعر او ادب دنیا ته مخه کړه، چې په ډېر لنډ وخت کې لوړه مرتبه ترلاسه کړه. خو د شیلر د شعرونو یو شعر ډېر مشهور شو، چې هغه شعر بیا بیتهوفن خپله نهمه سیمفونی کې واچو، او بل دا دی چې دغه نهمه سیمفونی بیا اوس د اروپایي ټولنې د سرود کې راغلې ده، یو برخه یې ده. نو که ستاسو خوښ وي زه به یو برخه د دې شعر وایم. د شیر نوم دی، اوریجینل نوم دی د شیلر د شیر نوم، چې او دی اندی فرویده، یعنی مطلب دا چې خوشحالی ته یو ناره ده. فرویده شونه گوته فونکن توخته اوس الیزیوم، ویر بتریتن فویر ترونکن هیملیشه دین هیلیکتوم. دا دی مطلب که وایو د ملایکو سپرغی خوشحالی تا تا وایم، د جنت هوره یې ته زمونږ په زړه کې یې ته، اور دې بل کړی کنه د خوشحالۍ دی کنه، مونږ ستا پاک کور ته درځو چې سره یو شي کنه، څه چې تقدیر بیل کړي. دینې څوبه بیندن ویده واس دی موده شترنګ ګټایلت، الی منشن وردن بریده وو دن زنفته فلوګل وایلت. ستا په جادو به یو شي څه چې تقدیر بیل کړي، چې سره ستا په جادو به یو شي څه چې تقدیر بیل کړي، ته چې وزر یې وهې هلته بشر شي وړونه
نو بیا تاسو دغه د غنی خان د کوم شعر سره کدا
پرته مثلا ویل چې مستی او ځواني وکنه نه
خا دې د سره
او د دې سره میول د کنه ها د دې شعر نور بیا فرق لري سره ها یواز دم خوشحالی تا دا وایم خوشحالی خوشی ده وکنن چی خوشحال دسی نو یو دا او بل دانه چی استدی برخه که دسی ده چی خپلا بل دتا دا فرانسی دا افتخاری وگر توب برخه ورکر شو این دا فرانسی دا خوا دتا دا افتخار ورکر شو چی دای دا فرانسی تابعاتو لری افتخاری تابعات ها
خا یو بل خبره ما تاسو ته کوله ډاکټر صاحب د دغه شیرونه چې تاسو د پی جرمنی ژبه پوهیږئ او بیا هم د پښتو زیزی اړولې دي څومره د شیله شیرونه په پښتو ژبه کې شته دي تاسو معلومات شته یعنی څومره ترجمه شوي دي
یاره څومره مې چې لټه وکړه هیڅ ما پیدا نه کړه ما ته بیا خپل د امریکې آشنا ریډیو ته مې ټلیفون وکړه هغې وویل چې جهاني صاحب وایي کوم دانه شعر یې ترجمه کړی دی ورته خو هغه ناروغ او خپله معلومات یې نه شو ورکولی او بل څوک ما پیدا نه کړه چې هغه به اړ
تاسو خپله په دې برخه کې څومره کار کړی
ما خپله یاره یوازې داسې شیله مې لوستې وه اړولې مې نه دي که نه وخت نشته
نو تاسو چې مثلا دغه مشابهات هم ګوري او فکر کوي چې د شعرونه که مثلا په پښتو ترجمه شي یعنې د افغانستان په ټولنه کې به خلکو ته جالب وي یعنې څه وایي چې که مثلا دا ترجمه شي یا تاسو دا کار وکړئ یا یو بل څوک دا کار وکړي څومره به د دې یعنې یو ښه اضافه بولئ که څنګه
دا خو ولې نه دا خو یو دا چې د ده شعرونه چې دي سره دی چې د اتلسمې پېړۍ دي خو هغه وختو کې چې د ده شعرونه ازادۍ ته دي چې بشریت باید مریتوب نه ازاده شي هغه وختو کې داسې و چې په اروپا کې مریتوب و نو د غیر مستقیم په خپل شعرونو کې اشاره کړې ده چې انسانان باید د مریتوب نه خلاص شي
څومره اوس د ده شعرونو ته علاقه مندي شته دننه په جرمني کې او یا هغه کسان چې په لویدیځ کې په جرمني ژبه باندې پوهیږي
یعنی خپل جرمني ژبه کې د ده شعرونه مکتب کې ځینې جبري دي چې باید زده شي
ښه ښه او په نورو ژبو څومره ترجمه شوي دي
یعنی دغه شعرونه مشهور شعرونه چې همدا او دی اندی فروید او نور شعرونه دا نو په ډېرو انګلیسي او په ډېرو ژبو کې ترجمه شوي ته زه خبر یم دینه
ګوټه چې ډېر مشهور دی په افغانستان کې خلک ډېر زیات نوم سره ماشنا دي مثلا ګوټه انسټیټیوټ په افغانستان کې وو نو دا ویل کېږي چې دا لکه څنګه تاسو مو ویلې چې دا شیلر او ګوټه دواړه د یوې زمانې شاعران دي که څه هم چې تاسو ویلې چې عمرونه یې متفاوت وو ګوټه ډېر عمر وکړو دوه اتیا کلونو ته ورسېدو او شیلر شپږ څلوېښت کاله باندې مړ شو د دوی د اړیکې څنګه وې سره یعنی دا د لیکنو ترتیب څنګه و یو بل سره ګډې لیکنې یا مثلا اړیکې څه ډول وې په دې باندې پوهیږئ څه معلومات لرئ
هغه معلومات دا دی چې ګوټه او شیله په اول وختو کې یو بل سره نه غوښتل چې نږدې اړیکې ولري ځکه چې خپله شیله د بل ولایت نه وایمه راغلی او د وایمه هغه ځای ته چې شیله دی چې ګوټه په کې و نو ګوټه خپله لوړه درجه درلوده او خپله شیله چې یو غریب خونې سړی و نو کله چې بیا د شیله یو شعر هغه په ډرامې بدل شو یو ناڅاپه د شیله نوم ډېر لوړ شو نو ګوټه ورسره علاقه ونیوله نو بیا د دې دواړو منځ کې دومره اړیکې زیاتې شوې چې یو بل سره ډېر نږدې ملګري شو او علت یې همدا و چې یو بل ته اړو ګوټه چې و عمر زیات و هغه ډېر عالم سړی و او شیله چې و ځوان و ډېر فعال و نو خپله شیله چې و خپله اقتصاد د ښه کېدو دپاره ډېر اخبارونه یې جوړ کړ او هغه کې مضامین په کار و هغه کې بیا داسې د چا مضامین او شعرونه په کار چې نوم به یې درلوده چې هغه بیا ګوټه و او د ګوټه خپله دې دپاره چې خپله لاپسې شهرت یې زیات شي دلته یو ځوان چا ته یې ضرورت و چې دسه شعرونو ته شهرت ورکړي اخبارونه ولري تیاترو کې بلد اوسي نو شیله بیا تیاترو کې بلد و نو یو بل ته په حساب اړ هم و نو ځکه د دوی منځو کې اړیکې ډېرې ښې شوې وې او ډېر نږدې ملګري وو خو د بده مرغه کله چې بیا شیله مړ شو هغه وختو کې سړی چې خپله دی ډاکټر و دی په ویل کېږي چې په ملاریا اخته شوی و اروپا کې پخوا هلته ملاریا نه وه یعنې اوس نشته ملاریا پخوا حیران پاتې چې څنګه ملاریا به اروپا نه ورکه شوه په ملاریا باندې دی اخته و تبرکلوز مرض باندې دی اخته و دی چې بیا مړ شو نو د بده مرغه دی بیا یو ډله ییز قبر کې د نور کسان سره یې ښخ کړه شل کاله وروسته بیا جرمنیان د ده په قدر باندې پوه شول، بیا هغې نه وروسته د ده تابوت یې بیرته ویسته. نو چې بیا یې ویسته، بیا ګوته علاقه ونیوله بیرته د شیلر سره. بیا یې وویل چې د ده هغه د سکلیټ سر چې دی باید زه وګورم، ځکه دا یو ډېر نادغه شاعر و، نو د ده څېړنې باید وکړم. د ده د سکلیټ سر یې خپل میز باندې ایښی و، یو کال مکمل د ده په میز باندې به ایښی و، ده به ورته کتل او څېړنې به یې کول.
او جانان او ٹک جام دیر گلونا لگیا رن یو غم کن بندے ما خام دیر گلونا لگیا رن او غم کن بندے ما خام عشت غوری او سنوری دھڑ لمبے لگا تنوری